The Washington DC na The Voice of America جو ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد ما پسر کپا مکری د دې ساده مهمو خبرونو لنډی سا په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن لپاره د نهه یاسي شنبې په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوی بانه راښکاره شي او د افغانستان پاکستان او اوکراین روس او نورو په اړه تکلارو باندې باندې نیغ په نیغه اغیز ولري. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ یې حادثاتي نه دی خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. او د جنوبی وزیرستان په وانه کې د نهه یاسي شنبې په ورځ یعنی د نومبر پر اتمه نیټه په زورګونو کسانو د امن لپاره احتجاجي لاریون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن لپاره د نهه یاسي شنبې په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوې بڼه راښکاره شي. په کانګرس کې له ډیموکراټانو څخه ریپبلیکنز ته د تولې په اوښتلو سره به له شک پرته چې دا ټاکنې د افغانستان، پاکستان، اوکراین، روس او نورو په اړه تکلارو باندې هم نیغ په نیغه اغیز ولري. د انتخاباتو د څار یو څېړنیزه اداره 538.com وایي امکان دی ریپبلیکن ګوند به 55% د سنت او 30% د استادو د جرګې یا ایوان نمائندګانو څوکۍ وګټي چې د ډیموکراتس نه د ایوان واک به په خپل لاس کې واخلي. یا د اداره دعوه کوي ریپبلیکنز ګوند به په ایوان کې 14 واخلي چې یو ځل بیا د 210 په مقابله کې 225 ترلاسه کړي او په سنت کې به د ډیموکراټانو د 90 په مقابله کې 150 وګټي چې د کال 2023 د صدارت انتخاباتو لپاره به ورته لاس پری ورکړي. په تازه سروې کې پیو ریسرچ سنټرز ویلي د درې برخونه زیاتو ووټ اچونکو امریکایانو ویلي د انتخاباتو نتیجې به د اقتصادي حالت پر بنسټ وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ یې حادثاتي نه دی خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. د ارشد شریف د قتل پاړه درانه ثناءالله وینا رویټرز خبری اداري رپورت کړي او وایي د کینیا د پولیسو بیان برونو شی ویوسو درانه ثناءالله د څرګندونو په اړه له څه ویلو نه ډډه کړي. ارشد شریف د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه ماښام د کینیا سرخار نیروبی په اړوندو سیمو کې د هغه په موټر په ډزو کې وژل شوی دی. د پیخې په اړه د کینیا پولیس یوه ورځ وروسته په خپل رپورټ کې ویلي و چې پولیس د یو غلا شوي موټر په لټون کې پاټک لګولی و او په کوم موټر کې چې ارشد شریف سفر کولو په پاټک نه و درېدلی او پولیسو پرې ډزې وکړې چې خبریال پکې ووژل شو. د کینیا پولیس دغه د خطر ډزې او د غلط شناخت پیخه وبلله. شی ووسو وویل د پیښې پلټنې د کینیا په پولیسو یوې خپلواکې نظر ساتونکې ادارې ته سپارل شوې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ترهګرۍ پر ضد د پرله پسې احتجاجونو وروسته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم ولس په سیمه کې د سولې ساتلو لپاره مظاهرې پیل کړې. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د نهه یاسي شنبې د ورځې مظاهره هم هلته په زوره د بدرقۍ او د پیسو لپاره د خلکو د تختولو پر ضد جوړه شوې وه. دا لاریون تر هغه وروسته شوی چې د جنوبي وزیرستان پولیسو په وینا ناڅرګندو وسلوالو د نومبر پر 6 په واڼه کې یو ټیکهدار تختولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، سوات او نورو یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیاستوالو او قومي مشرانو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. بلخوا په هغو سیمو کې ځایي ولس د دې پیښو خلاف احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي خو صوبایي او وفاقي حکومتونه بیا وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د دې لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نهه یاسي شنبې په ورځ د نړۍ د موسمي بدلون په اړه نړیوالې سرمشریزې ته له خپلې وینا څخه د مخه ویلي دي چې هیواد یې غواړي چې روس سره په رښتینې مذاکراتو باندې غور وکړي. زیلنسکی وویل هیواد یې تیار دی چې له ماسکو سره خبرې وکړي که چیرې د هغوی پولې بیرته خپل ځای ته راوړل شي، د روسانو د یرغل قربانیانو ته معاوضه ورکړل شي او له تیري کوونکو سره حساب وشي. د ولسمشر دغه څرګندونې د واشنگتن پوسټ د هغه راپورت څخه وروسته شوې چې امریکا له اوکراین څخه غوښتي دي چې خبرو ته دي اراده وخی او د راپور له مخې له دې سره به له کیف سره د نړیوالو مرستې پیاوړې شي. کله چې لروس سره د خبرو لپاره د اوکرين د تیاری په اړه یو لورپوړی امریکایي چارواکي څخه وپوښتل شو، نو هغه وویل هغه څه چې دلته مهم دی هغه دادی چې د اوکرين د مذاکراتو په اړه هر ډول پریکړه به د اوکرين د مشرتابه لخوا کیږي، نه د هغه څه پر وړاندې چې امریکایي کوي او یې غواړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی. ودا اوس هم د مهمو راپورونو په لور، په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا مید ټرم الیکشن لپاره د ناحیې شنبې په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوې بڼه راښکاره شي. په کانګرس کې له ډیموکراټانو څخه ریپبلیکنز ته د ټولې په وختلو سره به له شک پرته چې دا ټاکنې د افغانستان، پاکستان، اوکراین، روس او نورو په اړه تکلارو باندې نیخ پنې غاغیز ولري. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شعیب زاده په یو راپور کې.
د نهه یا سه شنبه په ورځ په میلیونونو امریکایانو د کانګرس د نوې تولې برابرولو او د صدر جو بایدن د واک د پاتې نیمې مودې او د سیاست په اړه خپلې رائے ورکړي. د امریکا د منځمهاله یا مید ټرم انتخاباتو کې د امریکا د سنت په سلو څوکیو کې د 15 لپاره رائے ورکړل کیږي. سره د دې د ایوان نمائندگان یا د کانګرس د لاندینی ایوان د 315 څوکیو د راتلونکو فیصله هم په دې انتخاباتو کې کیږي. په دې انتخاباتو کې د 2.5 میلیون نه زیات خلکو د وړاندې نخ په لړای یا خو په پولینګ سټېشنو یا چولي او یا د ډاک په ذریعہ لیګل دي. ځنی سیډونکو ګومان کوي دا ځلې د منځمهاله انتخابونو شمیره به د کال 2013 د انتخاباتو نه زیات وي، په کم کې چې 1.5 میلیون امریکایانو رای اچولې وي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي په موجوده وخت کې د صدر بایدن واکمن ډیموکرات پارټۍ ته په هاوس اف ریپرزنټټیو یا د نمائندګانو په ایوان او هم په سنټ کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ په مقابله کې معمولی اکثریت ترلاسه ده. خو د منځنۍ مودې انتخاباتو نه وړاندې سروې ښایي چې امکان دی ریپبلیکنز پارټۍ په هاوس او په ممکنه توګه په سنټ کې هم اکثریت ترلاسه کولی شي. د ریپورت تر مخه کې د انتخاباتو دغه ډول نتیجه مخې ته راځي او یو پارټي د کانګرس په یو ایوان او بل پارټي په بل ایوان کې اکثریت ترلاسه کوي، نو لکه د 13 کلونو په شان په کانګرس کې سیاسي جمود دوام لرلی شي. د سیډونکو په خیال دا به پخوانی حالت بدل کړي چې په یو ایوان کې به د یو ګوند اکثریت وو او بلکې د بل ګوند، او کم نه کم په یو چیمبر کې به یو ګوند او په وایټ هاوس کې به بل ګوند واکمن وو. د انتخاباتو د سار یو سیرنیز اداره 538.com وای امکان د ریپبلیکن ګوند با 55% د سنټ او 38% د ایوان نمائندگان څوکۍ وګټي، چې د ډیموکراتس نه د ایوان واک په خپل لاس کې واخلي. دغه ادارې داوا کړې چې ریپبلیکن ګوند با په ایوان کې 14 څوکۍ واخلي، چې یو ځل بیا د 210 په مقابله کې 215 څوکۍ ترلاسه کړي، او په سنټ کې با ډیموکراتس د یو کم 50 په مقابله کې یو 50 سیټونه وګټي، چې د کال 2023 د صدارتي انتخاباتو د پاره به ورته لاس بري ورکړي. یو بل د سار اداره realclearpolitics.com د ریپبلیکن ګوند په ګټه وای یاد ګوند با درې د سنټ څوکۍ ترلاسه کړي او په ایوان کې بعد سوال سنو تر دوه کم سلويخ پورې سټونه وګټي. د پیو ریسرچ سنټر په سروې کې برخه اخیستونکو زیاتره امریکایانو ویلي په دې وټونو کې د ملک اقتصاد او اسقاط حمل تر ټولو لویه ترجیح ده. د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په دې انتخاباتو کې په ځینو ایالتونو کې د سختې مقابلې امکان دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ حادثاتي نه دی، خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. د ارشد شریف د قتل په اړه رانا ثناءالله وینا رویټرز خبري ادارې رپورت کړي او وایي د کینیا د پولیسو ویان برونو شي ووسو د رانا ثناءالله د څرګندونو په اړه لڅ ویلو نه ډډه کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په رپورت کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي شواهد سرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. مرګ حادثاتی نه دی، خو په دې لړ کې د رښتیا معلومولو لپاره د نورو معلوماتو ضرورت دی. د ارشد شریف د وژنې په اړه د رانا ثنا الله وینا رایټرز خبری ادارې رپورټ کړی او وایي د کینیا د پولیسو ویان د رانا ثنا الله د سرګندونو په اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. ارشد شریف د اکتوبر په 23مه نیټه د کینیا نیروبی ښار په مضافاتو کې د هغه په موټر په ډزو کې وژل شوی دی. د ارشد شریف د قتل پلټنو لپاره د پاکستان حکومت یوه ډله جوړه کړې ده. رانا ثنا الله وویل دغه تحقیقاتي ډله د کینیا نه بیرته پاکستان ته تللې ده، خو د کینیا پولیس پاکستانی چارواکو ته د ارشد شریف شیان نه دي ورکړي. هغه وویل په دې لړ کې به د پاکستان خارجه وزارت د کینیا حکومت او د پاکستان وزیر اعظم به د کینیا صدر سره رابطه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې او د پخوانی وزیر اعظم عمران باندې د برید پلټنو لپاره د سپریم کورټ چیف جسٹس څخه د فل کورټ کمیشن جوړولو خواست کړی دی. بلخوا پاکستانی خبریالانو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د وزیر آباد په جلسه کې درې خبریالانو حامد میر، مرتضی سولنګی او کرستی ته په ګواښ ورکولو سخت غبرګون څرګند کړی. او د راولپنډۍ اسلام آباد د خبریالانو سازمان آر آی یو جی په یو اعلامیه کې ویلي چې د عمران خان دې ګواښ د دې خبریالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خبریالانو ویلي د دوی سازمانونه به هیڅ یو ادارې، سیاسي ګوند یا مشر ته اجازت ورنکړي چې د بیان ازادۍ د خپلو لاندې کړي. د آر آی یو جی یو مشر حنیف الرحمن وی او ډیو سره خبرو کې ویلي
شاباندې صرف یو علت دی او هغه دا دی چې د درېواړه صحافیان د عمران خان سب څومره هم موجوده سیاسي هلې ځلې دي او په حکومت کې چې د دوی کوم پالیسیانې وي په دې به تنقید کېدو. نو د دغې تنقید په وجه باندې دوی لګیا دي دا اوس داسې قسم صحافیان چې کوم دا بدنامۍ د الزاماتو په بنیاد باندې بیا صحافیانو ژوند ته ډېر لوی خطر وي.
د زیارت یا د نومبر په درېیمه د پنجاب وزیر آباد سیمه کې د تحریک انصاف په لنګ مارچ کېدونکي برید کې د ګوند مشر عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شوي او یو تن پکې وژل شوی دی. عمران خان د برید پړه په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پوځ په لوړپوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر اچولې ده. ورسره یې د دریو خبریالانو نومونه هم اخیستي وو چې د دوی تر مخه داسې ښکارېده چې هغوی سمدستي خبر ورکولو ته تیار ناست او پېښې ته یې د مذهب د سپکاوي رنګ ورکولو هڅې کړي دي، خو عمران خان په دې اړه هېڅ ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. وزیر اعظم او پوځ دغه تورونه رد کړي دي. پاکستان په هر حکومت کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی. د یونیسکو د رپورټ له مخې د 1998 څخه تر اوسه په پاکستان کې 90 خبریالان وژل شوي، خو نه خو د دوی د وژنې پته لګېدلې او نه دی کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړل شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد پرلپسې احتجاجونو وروسته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم ولس په سیمه کې د سولې ساتلو لپاره مظاهره پیل کړې. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د نهي سه شنبې د ورځې مظاهره هم هلته په زور د بيدرکۍ او د پیسو لپاره د خلکو د تختولو پر ضد جوړه شوې وه. عدنان بیټنی پرې یو راپور رسولی.
د ورستۍ مظاهره په وانا بازار کې شوې. احتیاج کوونکي په سیمه کې تشدد د پیښو غم ته نه کافي. په احتیاجي لاریون کې برخوال وایي سیمه تر هغري لپاره نور زغم نه لري.
جو ګورنمنت یو وزیر پیغام ورکړ چې د دلته امن نور وستل، امن برقرار ستل دا د ریاست جمهوریتو نو نن میجو په 15 سنتیمتر دی تل کې چې دا که تاسو فوري تور باندې امن بحال کړئ.
جنوبي او شمالي وزیرستان تیر کال د مې د میاشتې راسي د پاکستان د پوځ تحریک طالبان پاکستان او په تر هغري تورونو نور ډلو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی دی. دواړو خوا یو بل پر ضد زیاتره بریدونه افغان پولیس سره څیرمه ځایونو کښې کړي دي او دواړو خوا یو بل ته د زیانونو اړولو دعوې هم کړي دي. د واڼه پڼنۍ مظاهره کې نارې د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پلویانو برخه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم هم یوه لویه مظاهره کړې وه. په یاد مظاهره کې منظور پښتین د وزیرستان اولس ته ویلي وو چې د سوار پشان د ترهګرۍ پر ضد یو شئ. نوموړي سواد ځکه یاد کړی وو چې هل ترهګرۍ پر ضد یو ډول پاسون په ټوله پښتونخوا کې د سولې لپاره ولسي فشار زیات کړی دی. په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په تیرو شلو کادو کې د پښتونخوا صوبې سواد او د هغه وخت فاټه او په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان هم ترهګرۍ ځپه دی او تر اوسه دواړو سیمو اولس د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تیرف هي. د سولې په اړه د وزیرستان او سوات مزارچین د نیوکه هم کوي چې د پاکستان د حکومتي او شخصي تلویزیونو په پرده د دوی مظاهرې نشکاري. پاکستانی میډیا زیاتره پر روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترنورونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې د هزاره ټاون د ورکشوي اوسیدونکو ځوان مړی موندل شوی. د کوټي پولیس وايي دا ځوان سرور ورځې وړاندې د کان کیندنې د کار لټون لپاره تللی و. ورل شوی کس شیر علي د هزاره ټاون اوسیدونکو و چې د نامعلومو کسانو لخوا په ډز ورل شوی او جسدی په بوجۍ کې اچول شوی. پولیس دا هدفي وژنه بولي. د هغه د وژنې پړه چا پر غاړه نه داخسته. تفصیل له کوټي څخه د حمید سمسور په راپور کې.
چارواکی وی د شیرالی هزاره مړی له کوټ شار څخه د شمال ختیځ په لور د 15 کیلومتر په واټن باندې له زیارت کراس سره نږدې ومندل شو. د کوټ شار د هني وړک د پولیسو یو شچو سناولا منګل ویل چې سیمایزو خلکو ودوی ته خبر ورکړي چې په ګونی کې بند د وجل سوی کس مړی پروت دی. پولیس ورغلل دغه مړی د کوټ شار بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال ته راوړي چې پیژندګلوی د شیرالی هزاره په نامه باندې وسوله. دی د کوټي د هزاره ټاون اوسیدونکی دی. پولیس وی چې څلور ورځې وړاندې د کویلې د کار لپاره د هني وړک سیمې ته تللی وو چې د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوی دی. بیا یې مړی په ګونۍ کې بند کړی وو، په غرو کې غورځولی وو. د قانوني کاروایی وروسته د ده مړی و خپلوانو ته په لاس ورکړي. پولیس و دې ته هدفي وژنوي. د وژل سوي شیرالی کورنۍ وی چې دی له تیرو څلور کلو څخه په ایران کې خو اوس کوټه تراغلی وو. د هزاره قبیله د شیعه کونسل انجینیر جواد تشویش څرګند کړی چې په 2013 کې د بولان په مچ کې د دوی ولس د کویلې مزدوران وژل سو. حکومت لاغه ورسته او دوی ته باور ورکړی وو چې دغه ډول پیش په بیان را مست کوي. خو د دې په خبره چې اوسم دوام لري.
گورنمنٹ سره زموږ یو مطالبه دا مطالبه او چې تحفظ ستاسو ذمہ داری دی چې څنګه کوي په کم طریقه کې کوي دا د گورنمنٹ ذمہ داری دی. په 2018 اپریل باندې حمله اوسو، هغه با چې آرمی چیف دلته راغلی و هغه کلیئر الفاظ باندې خپل دا عزم ظاهر کړی دی چې مخ کې چې هر څونه چې پالیسی وو هغه موږ ریوایز کوو، د سیکورټی پالیسی تبدیل کوو، د خارجه پالیسی تبدیل کوو. دوه یا درې کال امن تیر سو.
د دغه پیش مسولیت تر اوسه پوری چا په سر نه دی اخستی. دا زاره قبیله وګړي وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې په بلوچستان کې د دوی تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي. پر دوی باندې بمی چاودنی، ځانمرګي بریدونه او دغه ډول هدفي وژنې تر سره کوي. د زیاتره پیښو مسولیت سنی تندرو ډلی او دایش په سر اخلي. خو حکومت به وی چې د نامنې دغه پیښې اوس ډیری رقم شوی دي.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
د بلوچستان بولان سیمینا په زوره لا درکړ شوی یولس خزه چې بیرته راخوشي شوی. د هغو خزو سره د یووالي لپاره او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد بلوڅ لا درکه کسانو کورنۍ او تنظیمونو د کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چیان وای یو خواته حکومت ورسره مذاکرات کوي او ژمنې ورکوي چې د دوی ستونزې به هواروي، او بل خواته ریاستي ادارو د بلوڅانو لا درکه کولو لړۍ تیزه کړي او ورته دوام ورکړي. نور حال د ډیبی خبريال ذوالفقار بیٹنه را کوي.
د کراچۍ پریس کلب تر مخه بلوچ لادرکشو کسانو د پاره غک پورته کونکي تنظیمونو احتجاجي غونډه کړي. احتجاج کونکي تور لګوي چې د بلوچستان بولان سیمه کې روان پوځي عملیاتو کې ریاستي ادارو یولس خزینه په زور لادرکه کړي وي چې دا سراسر د بلوچستان د کلتور او بشري حقوقو پر ضد ګامونه دي. هغو ویل ریاست دغه عمل نه په بلوچانو کې یره او وحشت خوروي چې د خپل حقونو د غوښتنې نه لاس واخلي.
سوال سوال جو ہے اس ریاست پر ہے کہ جو برابری کا دعویٰ کرتا ہے
تپوسی دغه ریاست نوشی چې د هیواد ټولو اوسیدونکو برابری دعوه کوي تپوسی د آئین او قانون نوشی چې هیواد ټولو غړو د حقونو حفاظت خبره کوي دا تپوس مونږ نه کوو چې خځې کوم جرم کې پورته کړل شوی او بیا په سره خوشی کړل شوی مونږ د خځو سره دغه ناوړه چلند په ضد احتجاج کوو ځکه چې د هغو میرمنو ناموس او عزت نفس مجلو کړل شوی دی
بلخوا د دې تورونو په جواب کې د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لانګو د سیشنبی په ورځ د بلوچ تنظیمونو دغه تورونه په کلک سره رد کړی دي او ویلي چې هیڅ کومه خزه یا ماشوم نه دی لادرکه شوی مظاهرچیانو نور ویل په ورستیو کې د کوټې پر لټوهونکو ته مرکزی حکومت وزیرانو ژمنې ورکړې وي چې د بلوچ لادرکه شو پیخو پلټنی به زر تر زره سر تر سوي خو د بده مرغه یوازې د لادرکه کولو او د قانون لري وزنو پیخو کې تیزوالی راغلی مظاهرچیانو زیاته کړه ډیر بلوچان اول د ریاستی ادارو لخوا په زور لادرکه کړل شي او بیا د تشدد کار شوي مړه جسدونه یې مخې ته راوړي او بیا د ریز وړاندې کوي چې په وسلوال برید کې ترهګر وژلي هغه وایي د ریاست دغه خبرې د منلو وړ نه دي
هم امن پسند لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں
مونږ پر امن خلک یو او امن غواړو خو ریاست د بلوچانو سره چلند خایي چې ریاست امن نه خوښوي ځکه زموږ خلک په زور لادرکه کوي او چې څوک د ریاست د قانون نه لري ګامونه پر ضد پر امن احتجاجونه لار خپلوي نو ریاست هغه هم د بدنامۍ د ویري لادرکه کوي چې ریاست بدنامېدل نه غواړي نو زموږ خپل دی را خوشي کړي مونږ به احتجاجونه نه کوو
احتجاج کوونکو نور ویل ریاست ورسره وخت په وخت مذاکرات کړي خو هغه ټول مذاکرات او مقصد یوازې د دوی غک تړل او احتجاجونه ختمول وو ځکه چې د مذاکرات وروسته د دوی خلک هغه سي زورول شي او په زور لا درکه کول کیږي
تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے
سخو شتا چی ریاست دا مذاکرات په بانا پټوی زمون غختنه دا هر څه چې دی مخې ته دی راوړل شي که زمون خلک په کوم جرم کې ککړ دي نو مونږ یې د خپل سترګو د وړاندې سزا ورکولو ته تیار یو
د بلوچ لادرکشو کسانو د پاره کارکونکو تنظیمونو د غتورونو ته پاکستان حکومت او ریاستی ادارو کوم نوې خبرګون نه دی ویلې خو له دغه نوړاندې پاکستان پوز بیان دغه تورونه رد کړی وو او ویلي وو چې لادرکشوي کسان لا قانونا وسلوالو ډلو کې شامل شوي ذوالفقار بټنای وی وی دیوا کراچه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتله او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
نورمن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پرړوالو خبرونه کې واورې چې په ایران کې د اتوار یک شنبه د ورځې نه نوې احتجاجونه راپاریدل چې تر پونتونو نو په شمالي لویدیس کې د کوردانو سیمو ته غځېدل دي سره له دې چې حکومتي چارواکي ډېره سختي کوي خو ومه اونې ده چې د ایران د حکومت خلاف احتجاجونه دوام لري نور تفصیل یې د ډي وی همکار نوشیروان قلندر راکوي
دا احتجاجونه په سپتمبر میاشت کې د میسا امینی د مرګ نه وروسته پیل شوی میسا امینی څوک چې د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړ شوی وو د پولیسو د وینا تر مخه چې د امینی سر د اسلامي پردې سره سمپټ نو د ایرانی مولیانو د مشرتابه لپاره د کال 1900 یو کم کې ایم د انقلاب نه راپدې خوا تر ټولو لوی ننګونه ده دا مظاهره د کال 2019 د احتجاجونو پرنګه هم ندی ځکه چې دا په ټول هیواد کې روان دي چې د ټولنې د ټولو برخو خلک په هنتونونو لارو کوسو او انتر دې کې د سکولونو طالب علمان پکې برخه اخلي او د ودریدو سنوم ناخلي په ناروې کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډله هنګاو رائټس وای د کوردستان صوبې په ماریووان سیمه کې ایرانی امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ په مظاهره کوونکو نیخ په نیغه ډزې کړې دي چې پکې 15 کسان ژوبل کړي شوي ای پی خبري اداره وای نه دي توانېدلې چې د دې خبر پخلی وکړي دا تازه مظاهره په تهران کې د یوې بلې کورد زده کوونکې نسرین ازری په مرګ راپارېدلې څوک چې د ماریووان اوسیدونکې وه او د یاد ډلې د رپورټ تر مخه ازری پولیسو په سر وهلې وه ایرانی چارواکو دې ته کوم خبرګون نه دی ښودلی خو د هنګاو رایټس په وینا حضری بغیر د جنازې کولو خور ته سپارل شوی، ځکه چې ایرانی چارواکو پر زور اچولی او ویره یې څرګندوله چې د حضری مرګ به هم د نوې احتجاجونو لړې سبب وګرځي. په سوشل میډیا داسې تصویرونه خواره شوي چې احتجاج کوونکي سرکاري ودانو ته خیږي او د اسلامي ریاست بیرغ راکوزوي او سوځوي یې هم. ښځې بغیر د څادرو او لوپټو په سړکونو ګرځي او احتجاجونه کوي. هنګاو زیاتوي، تازه ځواکونه سیمې ته لیږلي شوي او د شپې د ډزو اوازونه هم دغلته اورېدلی کېږي. د امینې د مرګ په ترڅ کې د کوردانو سیمه د احتجاجونو مرکز ګرځېدلې، ځکه چې هغه هم کورد وه او کوردستان ولایت په ساکیز سیمه کې اوسېدله. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو تنظیم وایي د میسا امینی د مرګ نه را په دیخوا په روان مظاهرو کې کم نه کم 168 کسان وژل شوي. بلخوا په برتانیا کې د فارسي ژبې د آزاد ایرانی ټي وي چینل سره دوه کارکونکو خبریالانو ته د ایران د پاسداره انقلاب لخوا د مرګ دړکې ورکړلې شوې دي. د والنټ میډیا ویلي دي د مستندو شواهدو په اساس ویلي شي چې په لندن کې مشت دوه خبریالانو ته د مرګ دړکې ورکړلې شوې دي، ځکه چې دغه چینل په ایران کې د روانو مظاهرو په آزاد توګه نشریات خبروي. د والنټ میډیا یو بیان ویلي د اسلامیک ریولوشنری ګارډز لخوا خبریالانو ته د مرګ ګواښونه شوي او دا د آزاد میډیا د غلي کولو خطرناک ګام دی. دا په برتانیا کې خبریالانو ته یو سرکاري دړکه ده. د خبریالانو نمونه او د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. نوشی روان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورنه مو اوریدل او وس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا چین سره خپل تعلقاتو ته د هر سنه زیات اهمیت ورکوي. په دې موضوع د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن اوسوس د امریکې په سټانفورد یونیورسيټي کې د دانشورانو په هور اداره کې شوی مباحثه کې خپل یو تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کا چې د تیرو سو کلونو راسي د صدر شی جینپینګ په مشرۍ کې یو بالکل بدل چین راپورته شوی دی. دووی چې چین خپل ملک دنن خپل خلق چقیدلی ساتي، د چین نه بهر زورګیره چالی اختیار کړی دي او په ډیرو معاملو کې او په ډیرو موقعو د امریکای د مفاداتو او د اقدارو د پاره یو مسله جوړ شوې ده. د چین دا عمل د تایوان په معاملې کې ښکارا ده. دووی چې په تایوان کې د موجوده قلارو حالاتو د نه چیړلو په ځای چین د تایوان په معاملې کې د طاقت د استعمال اشاره ورکړي چې مقصد یې د تایوان په زور ځان سره د شاملولو دی. د چین په دې عمل نه یوازې امریکا فکر مند ده، ولی د ګردي دنیا ملکونو سره هم فکر پیدا کړی دی، ځکه چې ابنای تایوان کې چې امروزه کمی تجارتي سرگرمی کیږي د دې د ټولي دنیا معیشتونو سره ډیر نږدې تړون دی. که په تایوان کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي نو دا به د تایوان د سیمی کنډکټر مصنوعاتو په پیداوار ډیر بد اثر غورځي. خاغلی بلینکن زیاته کا په دې وجه تایوان کې امن نه یوازې د امریکای په خیر کې دی، ولی دې سره د ټولي دنیا د ملکونو مفادات تړلې شوی دی. خاغلی بلینکن نور وی چې زه امید کوم چې چین به د اختلافاتو پر روغ ساده د اوارور لار اختیار کړي. د خبرداري هم ورکو چې چین باید چې د تایوان په معاملې کې د زور زبردستانه د کار خستونه ډډه وکړي. دوی چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون لاندې په کړو خپل لوزونو ټینګه ولاړه ده او د تایوان د خپل دفاع په خپل د کولو د وستون بمرسته جاری ساتي. د خپل وینا په دې ختمه کې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د یقین ورکولو د شپږو بیانونو پرانا کې د یو چین په پالیسۍ په خا ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials. درنو اردن کو راپور نم دوم رو اسمو پام را گرزاو ده بی بی سیرین زنگری خبرونه ده.